صفر صفر چلو دو صفر دو بیست و یک دوازده چلو یک سی و هشت.
وخت ماخام پوره شپږ بجې دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو په دغه ماخامنی خبری مجلې کې زه سلطان محمد سرور ستاسو ملګریم. په تخنیکی چارو کې امان امیر ځای سره همکاري لري. په دې مجله کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو خبری ریپورټونه لرو. لوی خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وروسته له دې چې په عربي اماراتو کې د انټر کانټینینټل کپ وګاټه نن د تولو مراسمو په ترڅ کې کابل ته راورسېدی. نور خبرونه هم لرو چې هغه به فرشته جلالزی تاسو ته وړاندې کړي.
نور خبر به دا خبر به زیات در سره تکمیل کړم. هغه دا چې د افغانستان د ملي ټیم څلورو لوبغاړو ته په دغه انټر کانټینینټل کپ غوره ټیم کې د غړیتوب لپاره دوی سره هوکې سوې ده او دوی بلدي وروسته په نړیواله سطحه په دغه غوره ټیم کې لوبه کوي. د نورو خبرونو د لنډیز لپاره لطفا سره اوسئ. د برېټانیې لومړي وزیر ډار ورکړ چې د 2014 میلادي کال په پای کې افغان ځواکونو ته د بشپړ امنیتي مسؤلیت لسپارلو وروسته به هم له افغانستان سره خپل مرستو ته ادامه ورکوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن کابل ته راورسېد. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس نن په کابل کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره پر ځینې مهمو مسئلو خبرې کوي. په نړیوالو خبرونو کې بواري چې په بلوچستان کې د یو صوبایي د صوبایي اسمبلی د پریواستازي مرګونی حمله سره ده او په جنیوا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبري پای ته ورسېده. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وايي برېټانوي قواوی د نوي کال لمړی له افغانستان څخه خپل وطن پیلولای شي.
In terms of next year, I think that is possible.
ډیوډ کامرون وايي زه فکر کوم لراتونکو سوي کال دا امکان لري. موږ به په سیمه کې ضروري کارونه ترسره کړو او هغه څه چې مانن ولیدل د وی محتاط خوشبيني احساس راکوي. برېټانیا په افغانستان کې څباندی نه نیم زره عسكر لري. د برېټانیا لومړي وزیر نن ډاډ ورکړ چې د 2014 میلادي کال په پای کې به د افغانستان ځواکونو ته د بشپړ امنیت مسولیت لسپارلو وروسته هم له دې هیواد سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. وروسته به د ډیوډ کامرون او د جمهور رئیس حامد کرزي د خبری کانفرنس جزئیات په دې خبرونه کې درته وړاندې سیم. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن کابل ته راورسید. د کرکټ ملي ټیم په دوبۍ کې د انټر کانټینینټل کپ په مسابقو کې سکاتلند ته ترماتي ورکول وروسته د قهرمانۍ مقام خپل کړ. د افغانستان د ملي ټیم بالر حمید حسن په دغو لوبو کې مان اف د میچ بلل شوی دی او د افغانستان د ملي ټیم څلور غړي به له دې وروسته د انټر کانټینینټل کپ په غوره ټیم کې لوبه کوي. وروسته به له کابل په دې ارتباط د کابل په هوایي ډګر کې د دوی د هرکلی لمراسمو پوره معلومات درته وړاندې کړو. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس نن کابل ته ورسید. د رپورټونو لمخې د شاغلی ګیټس د سفر هدف له امریکایي قومندانانو او جمهور رئیس حامد کرزي سره مذاکرې دي. دغه لیدنې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ د افغانستان د پوځي ستراتیژۍ د ارزونې پایلې چې اوس مهال په امریکا کې روانې دي اعلان شي. او د شبرغان ښار چارواکي وایي د دې ولایت د کلیو پراختیا ریاست یو انجینر له خپل ډرایور سره نن غرمه تشتول شوی. د شبرغان د کلیو او پراختیا رئیس انجینر محمد یوسف آزادی رادیو ته وویل چې دغه انجینر له قوچین کلی څخه تشتول شوی دی. د زیاته کړي چې دغه انجینر پړه پلټن روان دي. د پیښو مسولیت هیڅ ډلې تر اوسه نه دی اخیستی. په بلوچستان کې نن اوسلوالو کسانو د صوبایي اسمبلی په غړي نواب اسلم ریسانی باندې حمله وکړه. خو په دې نننۍ انتحاري حمله کې خپل نواب اسلم ریسانی ته زیان نه دی رسیدلی. رپورټونه وایي چې لسهاو تنه زخمیان دي. په نواب اسلم ریسانی نن دغه حمله په کوټه کې د هغه له کور څخه د صوبایي اسمبلی ودانۍ ته پلاره کې سوې ده. په جنیوا کې د ایران د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په سر د خبرو دوهم دور نن پای ته ورسید. د ایران دولتي ټلویزیون وویل چې د مذاکرو غړي به د بیا لیدو لپاره په ترکیه کې سره وګوري. په نننۍ ناسته کې دا پریکړه وشوه چې دوی به د جنوري په پای کې په استانبول کې بیا سره کښېني. په دې خبرو کې د شپږو قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، چین، روسیه او جرمني د استازو مشري کاترین اشتن د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د مشري په صفت د دغو خبرو مشري کوله. په جنوري کې د دغو خبرو د بیا ترسره کېدو تایید هم دې کړی دی. دا وایي موږ او ایران د دې خبرو پر دوام ټینګار وکړ، موافقه مو وکړه چې د جنوري په وروستیو کې به په استانبول کې دا خبرې بیا ترسره سي. هلته به موږ د همکارۍ لپاره په رښتینو او عملي لارو خبرې وکړو ترڅو د اتمي پروګرام په اړه خپلې اندېښنې حل کړو. دا په داسې حال کې ده چې د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد نن وویل چې که چیرې د نړیوالو لخوا په دوی لګیدلي بندیزونه لرې سوي وای نو له نړیوالو قدرتونو سره خبرو به مؤثر نتایج درلودی. د بریتانیا پولیسو نن د ویکیلیکس ویبپاڼې مسؤول جولیان اسانج د جنسي تیری د ادعاو په تور د تحقیقاتو لپاره توقیف کړ. د اسانج وکیل نن په لندن کې خبري رسنیو ته وویل چې پولیسو ورته ویلي چې له سویډن څخه یې د ده د موکل د نیول کېدو غوښتنلیک ترلاسه کړی. د سویډن حکومت د رپورټونو پر اساس د جولیان اسانج د توقیف نړیوال حکم صادر کړی و. دی به وروسته محکمې ته حاضر سي. جولیان اسانج پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي. د ناټو تړون وایي روسیه او ناټو یو بل ته تهدید نه پېښوي. د ناټو لخوا د اعلامیه په داسې حال کې خبره سوې ده چې د ویکیلیکس لخوا په خبرو سویو پټو اسنادو کې څرګنده سوې ده چې ناټو د بالټیک هیوادونو او پولین څخه د ملاتړ نیت لري. رپورټونه وایي چې د ناټو عمومي منشي دغه پریکړه د ګرجستان او روسیې ترمنځ تر جګړې وروسته کړې ده. د اروپایي اتحادیې یو ویاند نن د تجارت په نړیوال سازمان کې د روسیې د غړیتوب ملاتړ وکړ. د دغه اتحادیه ویاند وویل چې د روسیې د اقتصادي پراختیا وزیر په دغه سازمان کې د روسیې د شمولیت د رسمي تایید څخه دمخه نن د ګډ تفاهم یو سند هم ورسره لاسلیک کړی دی. د ناروې د سولې کمیټې نن اعلان وکړ چې د چین او نورو اتلسو هیوادونو استازي د چینایي فعال لیو شوبا ته د سږ کال د سولې د جایزې د ورکولو په مراسمو کې ګډون نسې کولای. د کمیټې ویلي چې د هغو هیوادونو پلس کې چې د بیلابیلو دلایلو له مخې د جمعې په ورځ په ناروې کې په دې مراسمو کې برخه نسي اخیستلای، افغانستان، ایران، عراق، قزاقستان، پاکستان، روسیه، سربیا او یوکراین راځي. په عین حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن په دې مراسمو کې ګډون رد کړ او د مراسم یې مسخره بللې دي. او د ملګرو ملتونو لوی څارنوال پر سربیا ژغ کړی چې د جنگي مجرمانو د نیولو هڅې زیاتې کړې. سرج برامریت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې سربیا د دوو تښتیدلو مجرمانو راتکو ملادیچ او ګورن هداچیچ په نیولو کې پاتې راغلی دی. د بوسنیایي سربیانو د پوځ پخوانی قمندان ملادیچ د پخوانی یوګوسلاویا لپاره په هیک کې د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا تر تعقیب لاندې دی.
وخت ماخام شپږ بجې او اته دقیقې دی. درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دغه ماخامنی خبری مجله په منځنۍ صفحه 1289 او اف ام 1.5 اوري. که چیرې انټرنیټ لرئ نو کولای شئ په انټرنیټ کې زموږ ویب سایټ ته سر ورکړه کړئ او هلته د ازادي راډیو خبرونه، تحلیلي مطالب او ټول پروګرامونه هم واورئ او همې ولونی. خو پرونه خبرونه کې د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي رپورټونه په کډه اورو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وروسته لیدې چې په عربي اماراتو کې د انټر کانټیننټل مسابقو کپ وګټه نن په ډکلاس هیواته راستون شو او په هوایي ډګر کې تود هرکلی وشو. په کابل کې د برتانیې د صدر اعظم او د جمهور رئیس حامد کرزي د ګډ مطبوعاتي کانفرنس رپورټ هم لرو. ویکی لیکس ویبپاڼې د عراق او افغانستان په اړه د سلګونو زرو ډیپلوماټیکو اسنادو د خبرولو په ترڅ کې په افغانستان کې د ایران د فعالیتونو پټ اسناد هم افشا کړي. په دې اړه هم یو مطلب لرو. او نن غرمه په کوټه کې د بلوچستان پر اعلی وزیر نواب اسلم رئیسانی ځانوژن کې بریټ سوي چې نوموړی ترې بچوي، خو په پیښه کې د پولیسو په شمول لاس کسر ټپیان شوی دی. او د مهاجرینو په اړه د اروپای اتحادیې څلورم کانفرنس نن په بروکسل کې پای ته ورسېد. د درنو اوریدونکو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وروسته لدې چې په عربي اماراتو کې د انټر کانټیننټل کپ وګاټه نن د تودو مراسمو په ترڅ کې کابل ته راورسېده. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند د دغه ټیم د استقبال لپاره هوایي ډګر ته ورغلی وو او اوس لمون سره په استودیو کې دی. میوند صاحب، دغه د خلکو احساسات څنګه وو؟ ټیم څنګه کابل ته راورسېده؟
سرور صاحب تاسو او درنو اوریدونکو ته السلام علیکم. د کرکټ ملي لوبډله چې د په دوبی کې د انټر کانټیننټل په لوب کې چې د څلورو بار ازمونو د وډلو ترمنز په سیالیو کې افغانستان لمړی مقام وګټي، نن د کابل په هوایي ډګر کې او همدارنګ د کابل هوایي ډګر پر سړک باندې د خلکو بی اندازې ډیر شمیر او خلک ډیر وتلی، یعنی ک ویل سو چې زرګونه کسان وتلی د دې د هر کلی د پاره ملي غونډه خلکو په لاس کې و او همدا ډول اترنونه کېدل او د خلکو یعنی د خوشي هغه ډول یو حالت چې اصلا تصور نسوي کېدل. بیا ورسته د ملي لوبډله د غړي رااله د کابل هوایي ډګر ته، په دغه وخت کې خلکو بیا هم خپل خوشحالي ته دوام ورکړي او خلک ډیر سره راټول و. زغوند د خلکو چې د خوشحالي کول دي هلته څه ډول د ملي لوبډلې هرکلی کوي د دوی یو کوچنی تصویر تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. سرور صاحب، همدارنګه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د غړو سره چې ما خپل د نږدې خبري وکړلې او همدارنګه د کرکټ د ملي لوبډلې د چارواکو سره چې مخکې لدی چې ډالر راسي ملي لوبډل راسي ما سره خبري وکړلې، د هر چارواکي د خوشحالي یعنی بیا اندازې ډېر خوشحالي دي شوله او دغه لوبي چې اوس د افغانستان لوبډل په دې سیالیو کې لومړی مقام وګټي، دا دی د دې لپاره خپل هم د دې په خبر باندې چې دا به د افغانستان لپاره د منلو وړ نه دی، یعنی زموږ د تصور څخه ډیره لوړه خبره ده چې افغانستان وکولای سوې، د افغانستان ځوانان وکولای سوې چې په دوه لوبو کې لومړی مقام وګټي. او په دې سره چې بیا هم د دې چارواکو د معلوماتو مخې څخه د 2012 کال د کرکټ نړیوالو سیالیو ته افغانستان لار پیدا کړل، همدارنګه دوی کولای شي چې اوس په نور راتلونکو سیالیو کې د افغانستان ګډون حتمی دی او دوی بیا هم ګډون کوي. دغه هغه معلومات چې ما تاسو ته وړاندې کړل او په دغه لوب کې چې په دوبی کې وسوي سرور سي کاناډا، کینیا، زیمبابوي، ایرلند او سکاتلند چې افغانستان په ورستی لوب کې سکاتلند ته ماته ورکړل او دینن بیرته افغانستان ته خپل وطن ته راستانه سول.
میوند صاحب، ډیره مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال معصوم میوند چې د کابل هوایي ډګر ته نن د کرکټ د ملي ټیم د را رسیدو ریپورت وړاندې کړ.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د برتانی صدر اعظم وایي چې د ویکی لیکس په پړنه کې خبره شوې اسناد به د افغانستان او برتانی ترمنځ اړیکې متاثر نه کړي. د څرګندونې وروسته تر هغې کېږي چې ویکی لیکس د ځینو افغان چارواکو له قوله په هلمند کې د برتانوي ځواکونو پر فعالیتونو د انتقادونو راپورونه خبر کړل. په دې خبرو شویو اسنادو کې د ولسمشر کرزي له قوله ویل شوې چې په 2016 میلادي کال کې هلمند ولایت د برتانوي ځواکونو لورتک سره هلته وزن ور هم خراب شوه، خو جمهور رئیس کرزي د سه‌شنبه په ورځ په کابل د برتانی له صدر اعظم سره په ګډ خبری کانفرنس کې دا راپورونه ناسمو بلل او د برتانوي ځواکونو فعالیتونه وستایل. په دې اړه پام وکړئ له کابل د ازادي راډیو د خبريال ریپورت.
د برتانی صدر اعظم په کابل کې له ولسمشر کرزي سره تر لیدنې وروسته دا ومنل چې په تیرو کلونو کې په هلمند ولایت کې د امنیت د ټینګښت لپاره کافي ځواکونه نه و موجود. د برتانی صدر اعظم ډیوډ کامیرون د سرګندونې د سه شنبه په ورځ په کابل کې له ولسمشر کرزي سره تر خبرو وروسته په یو غټ خبری کانفرنس کې وکړي او وی ویل چې اوس مهال په هلمند ولایت کې کافي بهرني ځواکونه موجود دي او په بیلابیلو برخو کې په دې ولایت کې پرمختګونه هم شوي دي. تر دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو په ډیپلوماټیکو اسنادو کې چې د ویکیلیکس لخوا خبره شوې د ولسمشر کرزي له قوله ویل شوې و چې په 2016 میلادي کال کې په هلمند ولایت کې د برتانوي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره وزن نور هم خراب شو. د برتانی صدر اعظم په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
Let me just make one point because I don't want to, the WikiLeaks to
نغوارم هغه څه چې دی ویکلیکس له خوا خبره شوې زمونږ د افغانستان ترمنځ هي اړیکې زیانمنې کړي. دا یو حقیقت دی چې په تیر وخت کې په هلمند ولایت کې کافي سرتیری نه و موجود. که چیرې تاسو 2008، 2008 او 2008 کلونو ته وګورئ، دا څرګندېږي چې په هلمند کې مو کافي ځواکونه نه درلودل تر څو په دې ولایت کې خلکو ته سم امنیت ټینګ کړو.
خاغلی کامیرون د غراز وویل چې د ویکی لیکس لخوا د پټو ډیپلوماټیکو اسنادو خپرېدل به د افغانستان او برېټانیې په اړیکو هیڅ ډول اغیزه ونه کړي. په دغو خپره شوو اسنادو کې دا هم ویل شوی و چې د هلمند والی ګلاب منګل په 2009 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشر له مرستیال سره په لیدنه کې ویلي و چې برېټانوي ځواکونه د هلمند د سنگین ولسوالۍ د بازار د امنیت د ټینګښت توان هم نه لري او باید چې امریکایي ځواکونه د ولایت ته واستول شي. خو ولسمشر کرزی د یو خبریال د پښتنې په ځواب کې د ویکی لیکس لخوا د دا ډول اسنادو خپرېدل له حقایقو لرې وبلل او په دې هیواد کې د برېټانوي ځواکونو کړي فعالیتونه وستایل.
د ویکیلیکس لخوا په خپره شویو اسنادو کې ځینې حقایق او ځینې داسې مسایل خپاره شوي چې حقیقت نه لري. برېټانیا د افغانستان د حکومت او خلکو یو پیاوړی ملاتړی ده. برېټانیا په دې هیواد کې حتی خپل عسکر قرباني کړي. د افغانستان خلک د برېټانیا له دې مرستو نه مننه کوي او برېټانوي ځواکونه د روزونکو سلاکارانو او سرتیرو په توګه د افغانستان په ناامنو سیمو کې فعالیت کوي.
ویل کیږي چې د ویکی لیکس د انټرنیټي پاڼې لخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 250,000 پټو ډیپلوماټیکو اسنادو خپرېدل د سیمې او نړۍ په سطحه بیلابیل نظرونه او اندېښنې راپارولې دي. افغان چارواکو ویلي دي چې د دې اسنادو خپرېدل چې پکې په افغانستان کې اداري فساد زیات او ولسمشر کرزی د کابینې د ځینو غړو لخوا کمزوری شخص بلل شوی، د نړۍ په سطحه د ځینو چارواکو او هیوادونو ترمنځ پراخه بې باوري هم رامنځته کړې ده.
په کابل کې د جمهور رئیس حامد کرزی او د برطانیې د صدر اعظم د نننی مطبوعاتي کانفرنس جزئیات مو واوریدل. د امریکا د متحدو ایالاتو د سفارتونو او د بهرنیو چارو وزارت په هغو اسنادو کې چې د ویکی لیکس لخوا افشا شوي، د افغانستان، ایران، پاکستان او په مجموع کې د نړۍ له مختلفو هیوادونو سره د متحدو ایالاتو له پټو او حساسو اړیکو څخه پرده پورته شوې ده. په دې اسنادو کې د افغانستان حکومت د ایران د مالی مرستو او په خاص ډول په ولسی جرګې کې د تهران د نفوذ په اړه مهم او جدي معلومات هم په ډاګه شوې دي. جان اغا الکوزی د مسالې په اړه د ګارډین ورسپانې او د ویکی لیکس د خبرو شوې اسنادو په استناد یو راپور برابر کړی چې په ګډه یو
د امریکا د متحده ایالاتو په افشا شوو کیبلونو یا اسنادو کې پړاګه شوې چې تهران په افغانستان کې په سیاستوالو، مذهبي مشرانو، کارپوهانو او طالبانو کې د خپل نفوذ لپاره هلې ځلې کوي. د جمهور رئیس کرزی د دفتر رئیس عمر داوزی ویلی چې ایران د افغانستان د وزارتونو مرستیالانو یا معینانو او د جمهوری ریاست د کارکوونکو معاشونه هم ورکړي دي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت په یو سند کې ویل شوي ایران په افغانستان کې زیات شمیر مذهبي او سیاسي مشرانو او دینی عالمانو ته پیسې ورکوي او دغه راز طالب جنګیالي هم روزي. تهران حتی د ولسي جرګې په وکیلانو کې د نفوذ پیدا کولو هلې ځلې هم کوي. په دې اسنادو کې د تهران د هلو ځلو په اړه د کابل او واشنگټن د چارواکو ترمنځ د مکالمو او خبرو جزئیات په ډاګه شوي دي. ګارډین ورسپانه لیکي د جمهور رئیس حامد کرزی د دفتر رئیس ومنله چې د تهران د نغدو پیسو مرستې ترلاسه کړې او په کابل کې د امریکا د سفیر مرستیال فرانسیس ریکیاردون ته ویلي د افغانستان د حکومت د کابینې د وزیرانو په شمول د دولت زیات شمیر کارکوونکي د تهران د معاشونو په لیست کې دي. ګاردین زیاتوي عمر داوودی خاغلی ریکیاردون ته د هم ویلي حکومت غوره ګڼي چې د ایران د نغدو او غیر منظمو مرستو پر ځای د امریکا د متحده ایالاتو دوامدارې نغدي مرستې ترلاسه کړي. داوودی ویلي یو شمیر افغانان په ایران کې روزل شوي چې د طالبانو پر ضد وجنګیږي او په زرونو افغان مذهبي مشران له ایران څخه معاشونه اخلي. د ده په وینا دا ټولې چارې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای د یو دفتر لخوا تنظیمیږي. ګاردین ورسپانه لیکي له امریکایي ډیپلومات سره د عمر داوودی دا ډول خبرې او د تهران په اړه نور افشا شوي اسناد ښیي چې کابل له خپل ګاونډي هیواد ایران سره څومره خیرن او ناوړه اړیکې لري. په دې معنا چې تهران له یوې خوا له افغانستان سره مالي مرستې کوي او له بلې خوا د ملي شورا غړو ته رشوتونه ورکوي او دغه راز وسلوالو ته وسلې هم برابروي. په افشا شوو اسنادو کې ښودل شوي د 2008 کال په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت مرستیال اریک ایډلمن جمهور رئیس کردی ته ویلي و چې په افغانستان کې د ایران لاسوهنې وژونکي دي. دا خبرداری هغه مهال ورکړ شو چې په ایران کې د افغان جنګیالیو د روزنې د کیمپونو راپورونه خپاره شول، او دا هم ویل شوي و چې تهران افغان وسلوالو ته ځمکې نه هوا ته توغندي ورکړي چې د ناتو جنګي الوتکې ورباندې ویشتلی شي. په خبرو شوو اسنادو کې ویل شوي جمهور رئیس کرزی په افغانستان کې د ایران په لاسوهنو خبر و، او په دې باور و چې تهران نه غواړي افغانستان امن شي او هڅه کوي چې د افغانستان له لارې له مرکزي آسیا څخه د تیلو او غاز د پایپلاین پر ځای له خپلې خاورې څخه هند او پاکستان ته د طبیعي غاز پایپلاین تیر کړي. د ویکی لیکس په افشا شوو اسنادو کې ښودل شوی په 2009 کال کې ایرانی چارواکو په منظم ډول د ولسي جرګې غړي هڅول چې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد دریځ غوره کړي او د ولسي جرګې په بحثونو کې د امریکا ضد مسلې راپورته کړي. په افشا شوو اسنادو کې راغلي د ولسي جرګې د منشي مرستیال میرویس یاسینی یو امریکایي چارواکي ته ویلي د ایران یو استخباراتي چارواکی په د باندې فشار واردوي چې د پارلمان اجنډا بدل کړي او د ناتو لخوا د ملکی خلکو د مرکزوبلې مسله پکې داخله کړي او دغه کار په بدل کې د ملاتړ وعده ورسره کوي. کله چې یاسینی د ایرانی چارواکي غوښتنه رد کړه، د ولسي جرګې دوه نور وکیلانو په یو جلا بحث کې د ملکی خلکو د تلفاتو مسله راپورته کړه. د ویکی لیکس په افشا شوو اسنادو کې ښودل شوی ایران په افغانستان کې شیعه او هزاره مشرانو ته او هغو کسانو ته چې په ایران کې ژوند کړی مالی مرستې ورکوي. په اسنادو کې په ولسي جرګې کې د کابل د خلکو د وکیل سید حسین عالمی بلخي، د هرات د وکیل احمد علي جبرایلی او د بامیانو د وکیل استاد محمد اکبری نمونه ذکر شوی چې د ایران زیاتې مالی مرستې ترلاسه کوي. په ډاګه شو اسنادو کې دغه راز ویل شوي په کابل کې د ایران سفارت د شمال د متحد جبهې له غړو او دغه راز په ولسي جرګې کې د هرات او نورو لویدیځو ولایتونو له وکیلانو سره ژور اړیکې ټینګ کړي دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان حکومت د امریکا د حکومت د فشارونو او غوښتنو سره سره د تهران د دې ډول ښکاره لاسوهنو او پارونو په وړاندې چپه خوله و. په افشا شو اسنادو کې راغلي د 2009 کال اګست میاشت کې د افغانستان د وخت د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر رنگین داد فرسپنتا په آسیایي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ریچرډ باوچر ته ویلي و افغان حکومت غواړي خپل پام اصلي ګواښ یعنی پاکستان ته چې د وسلوالو ملاتړ کوي واړوي او افغانان له ایران سره د دښمنۍ تاوان ته چمتو نه دي. ډاکټر سپانتا امریکا او انګلستان ته ویلي افغان حکومت پوهیږي چې ایران په افغانستان کې مداخله کوي، خو دا به زموږ په ګټه وي چې له احتیاط نه کار واخلو تر څو د افغانستان د پولو په اوږدو کې د جګړې د دوهمې جبهې د پرانستلو مخه ونیول شي. د ویکی لیکس په اسنادو کې ښودل شوی چې ډاکټر سپانتا په نورو ځایونو کې امریکایانو ته ویلي ایران هم د پاکستان په څیر خطرناک دی. سپانتا د ایران له جمهور رئیس محمود احمد نژاد سره په کتنه کې هم په افغانستان کې د تهران د لاسوهنو مسله یاده کړې ده. ډاکټر سپانتا د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره دا مسله مطرح کړه، خو هغه ورته په ځواب کې ویلي د په افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ نه کوي بلکې یوازې په دې هیواد کې د سیاسي ګوندونو ملاتړ کوي. د ویکی لیکس په افشا شوو اسنادو کې دا هم پټاګه شوی چې د ولسي جرګې منشي غلام حسن ګران په وار وار شکایت کړی چې د ولسي جرګې په تخنیکي شعبو کې ځینې ایراني ایجنټان موجود دي او د ایران سفارت ته د ولسي جرګې اسناد او برقي مکالمې استوي. ګران او ځینو نورو وکیلانو پریکړه وکړه چې د پارلمان له ایمیلونو څخه کار وانخلي. د خبرو شوو اسنادو په یوې برخه کې ویل شوي ایران د افغانستان په پارلمان کې په ډیر کم دخالت او نفوذ سره وکړای شول چې د څلورو کلونو په موده کې د افغانستان ځوانه ملي شورا په یو غیر مؤثر ارګان بدل شي او ولسي جرګې دا امکان پیدا نه کړ چې په ډیرو حساسو او حیاتي مسلو بحث وکړي.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن غرمه په کوټه کې د بلوچستان پر اعلی وزیر نواب اسلم رئیسانی باندې ځنوژونکي برید شوی چې نوموړی ترې بچ شوی، خو په پیښه کې د پنځو پولیسو په شمول لستنه ټپیان شول او یوازې برید کوونکي پکې وچل شوی دی. په اړه نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل په ریپورت کې.
د سه شنبه په غرمه د بلوچستان اعلی وزیر نواب اسلم رئیسانی د ایالتي اسمبلی په غونډه کې د ګډون لپاره لخپل کور را روان و چې د موټرو پر کاروانې د کوټې د زرغون سړک او سریاب سړک ترمنځ د اورګاډي د تیرېدو پر یو پاټک باندې چې سریاب پاټک نومیږي بمې برید وسو، خو نوموړی ورڅخه بچ راووت او هیڅ ډول زیان ورته نه دی رسیدلی. د کوټې ښاروال نسیم لهړی د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې په پیښه کې یوازې برید کوونکی وژل شوی دی.
دا ځان وژونکی برید و چې اعلی وزیر خوندي ترې وتلی دی. نور لس تنه په کې ټپیان شوي دي چې په هغوی کې 15 تنه پولیس عسکر دي او 15 نور کسان عام ملکي خلک دي چې حالت یې ډېر نازک نه دی. سره له دې چې د محرم د میاشتې پر اتک سره په کوټه کې کلک امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي، خو د محرم پر لومړۍ نیټه د ایالت پر اعلی وزیر باندې ځان وژونکی برید وسو. آیا د پولیسو لخوا په امنیت ساتلو کې کومه ناغېړي شوې وه که څنګه؟ د کوټې د پولیسو مشر عابد نوتکانی په دې اړه وایي،
خودکش بمبر کو جو ہے نا نہیں روکا جا سکتا ہے
کیونکہ ځان وژونکی مخه نسی نیول کېدای، ځکه موږ هر څوک چې پر لار تیریږي نسو تلاشي کولای. موږ لار له هر ډول امنیتي خطر پاکه کړې وه. خدا ځان وژونکی وو چې راغی او برید یې وکړ. فکر نه کوم چې په نړۍ کې دې تر اوسه چا دا معلومه کړې وي چې ځان وژونکی له لرې وپېژني. په دې ځان وژونکي برید کې ټپي شوي کسان په سمدستي توګه د کوټې دولتي روغتون ته را انتقال کړای شول. یو ټپي کس د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
زیبر رحمان د پاټک سره زموږ کور دی، زه د لین په پورې خوا ولاړم کور خوا ته، نو دا وزیر اعلی را تېرېدی خاص د پاټک ته را رسېدلی دی، بس دغه ټایم کې بس دمکه شوی. هلته پولیس والا و دی، مخته خلک نه لکوله، ویل شاته سي شاته سي، بس موږ دغه شاته کېدو په تیاری کې چې دمکه شو.
د اعلی وزیر د ساتونکو پولیسو او د یو ټرافیک پولیس په شمول په پیښه کې 15 تنه پولیس ټپیان شوي دي. یو ټپي شوی ټرافیک پولیس د پیښې په اړه وایي،
زما نوم عبدالقدوس دی، زه ټرافیک پولیس کانسټیبل یم، زه پر پاټک ولاړم، پاټک چلوي، زما ډیپټي خاص پر سریا پاټک ولاړ، نو بس یو داسې یو دم ما پر سترګو باندې تیار را لږ غزار سپلم، دا سر مې دی ولګېد، مې بیا نه پوسوي. ته وزیر اعلی خان وایي را روانه د کور د طرف سره اچانک بس داسې یو دم आवाज راغی.
د اعلی وزیر پر کاروان باندې د دې ځان وژونکو برید مسؤلیت د لشکر جنگوي نامه یوې وسلواله ډلې پر غاړه اخیستی دی. خو اعلی وزیر دا برید د وسلوالو بلوڅو لخوا انګیري، ځکه چې وایي د وسلوالو بلوڅو ته په څو ځله د خبرو اترو وړاندیز کړی و. اعلی وزیر تر ځان وژونکي برید وروسته د اسمبلۍ په غونډه کې برخه واخیستله او وروسته یې له خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا وسلوالو بلوڅو ته د مذاکراتو وړاندیز وکړ. خو ما هغوی ته د خبرو بلنه ورکړې وه او اوس هم پر خپله خبره ولاړ یم چې راسې دا شخړه په خبرو اترو هوارېدای سي، په جګړو او اخو ډب نه سي هوارېدای. اعلی وزیر وویل چې که څوک ترهګري په دې سیمه کې خپرول غواړي، نو له هغوی سره هیڅکله مذاکرات نه سي کېدای او د هغوی په ضد به مبارزې ته دوام ورکوي. د یادونې وړ ده چې دا په یوه اونۍ کې دویم وسلوال برید دی چې د بلوچستان ایالت تر ټولو لوړ پوړي چارواکي پکې په نقشه کېږي. د تېرې سې شنبې په ورځ هم د بلوچستان پر والي نواب ذوالفقار علي مکسي باندې د دې ایالت د قلات سیمې منګوچر نومې ځای ته نږدې د ریموټ کنټرول بم برید شوی و، خو نوموړی ترې روغ رمټ راوتلی و. بارکوال میاخیل، ازادی رادیو، کوټه.
دا ازادی رادیو خبری مجله اوري.
د مهاجرینو په اړه د اروپایي اتحادیې څلورم کانفرانس نن په بروسلز کې پای ته ورسېده. ډاکټر ظاهر د افغان کارپوهانو د نړیوالې ټولنې په استازیتوب دغه کانفرانس ته ورغلی و. شیبه مخکې مالو دوی سره مرکه کې وپوښتل چې په دغه غونډه کې څه وڅېړل شول او د مهاجرینو په اړه څه پریکړې وشوې. دوی په ځواب کې راته وویل،
یو څه مهاجر موږ لرو چې افغان یې که د نورو هېوادوی، دوی تقریبا لس کاله یا 15 کاله 6 کاله دلته بې سرنوشته پاتې کېږي او دوی نه سي کړی چې مازه به مزه کې ول. دوی ته د یو احساس کې چې موږ به قبول سو که به قبول نه سو دې هېوادو کې، نو په خاطر باندې دغه پرابلمونه اوس پیشنهادونه وړاندې شول چې باید دا مسله ډېر په زر وخت کې حل سي چې دوی دغه کیس ضد وتړل سي. که دوی شپږ کاله پرېږدي همداسې بې سرنوشته دا خلک نه کار کوي او نه یو سیستم او چوکاټ دغه کلتور عنانات تاریخ یا هغه ژبه دغه هېواد دوی نه زده کوي، بل دوی ته کوم موتیویشن نشته ده، دوی ته یو احساس نه پیدا کېږي چې مونږ قبلېږو نه قبلېږو، اسناد راکوي که نه راکوي.
ډاکټر صاحب محترم، مخکې له دې چې د کانفرانس پریکړو یا فیصلو ته راسو، تاسو غونډې ته څه وړاندیزونه درلودل د افغان کارپوهانو د نړیوالې ټولنې د استازي په توګه؟
مونږ خو پرون په بروکسل کې تقریبا یو سل کسان افغانان یو احتساب کړی و، غذایي احتساب چې دوه هفتې کېږي کلیساو کې دوی پراته دي، په بازي تعمیراتو کې دوی ځای نیولی دی، هلته پراته دي، دوی غذا نه خوري، احتساب یې کړی دلته شپږ کاله اوه کاله اته کاله دسې افغانان موږ لس کاله دلته دي بې سرنوشته پاتې دي. نو د دغه په خاطر باندې ما خپله وړاندیز ورته وړاندې کړ، پیشنهاد مې دوی ته وکړ چې هر څه زر د دوی په سرنوشت باندې باید تاسو یو تصمیم ونیسئ. له یوې خوا نه دوی د اروپایي ټولنه وایي چې دوی باید ژبه زده کړي، کلتور عنانات د دې هېوادو زده کړي، دلته باید ځان ته کار پیدا کړي، دوی تحصیل وکړي، له بلې خوا دوی ته اسناد نه ورکوي. نو یو شرکلن ځوان چې دلته راسي هغه شپږ بیس کلن کېږي بالغ دوی ورته اسناد ورکوي په شپږ کلو کې کولی شي پوهنتون هم خلاص کړي. نو زموږ پیشنهاد دا ورته وو چې دوی پاک باندې زر تصمیم ونیسي، نه تنها د افغانانو پاک له باندې بلکې د مهاجرینو پاک له باندې باید دوی زر تصمیم ونیسي. دوی وسي کړي دا ځوانان یا مکتب ته لاړ شي، پوهنتون ووایي، زده کړې وکړي، ژبه زده کړي، کلچر او عنعنات د دې هېوادو زده کړي. نو په هغه وخت کې کوی چې دوی زده کړي چې دوی ته زر اسناد ورکړي.
ډاکټر صاحب محترم، بیا کانفرنس خپله څه فیصله وکړي، څه تجویزونه وکړل؟
نو کانفرنس فیصله وکړه په دې باندې چې دغه پیشنهادونه چې ورته وړاندې سول ډېرې هېوادونه کسان راغلي وو، نو دوی ویلې چې موږ به دا موږ خپل کمیسیون ته وړاندې کوو چې په ټولو اروپایي هېوادو کې یو تغییرات د دغه مهاجرینو په هکله باندې راسي.
د مهاجرینو د ستونزو په هکله د اروپایي اتحادیې د غونډې په اړه د ډاکټر ظاهر جان د څرګندونو په اوریدو درنو اوریدونکو، زموږ ماښامنۍ خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. زه سلطان محمد سرور اجازه غواړم مایکروفون او استودیو خپلو همکارانو ملیحي احراري او مصطفی صدیقي ته سپارم چې دری ماښامنۍ خبری مجله برابر کړي او وړاندې کړي.
تشکر سلطان، از خودت خسته نباشی. حالا ساعت 6:30 به وقت کابل است و من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در این 30 دقیقه با شما این برمیگردم با فهرست کامل داشته های این برنامه. اما حالا تازه ترین خبرها را از ملیحه احراری بشنوید.
با سلام، نخست گوشتید به سرخط ها. صدر اعظم برتانیا در سفرش به افغانستان گفت قوای کشورش در آغاز سال نو خروج خود از افغانستان را آغاز خواهد کرد. تیم ملی کرکت افغانستان بعد از کسب قهرمانی در دوبه امروز به کابل بازگشت و بنیانگذار ویکیلیکس امروز در برتانیا دستگیر شد. مشروع خبرها. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز به افغانستان سفر کرد. این سفر در حال صورت می‌گیرد که قرار است در هفته آینده نتایج ارزیابی استراتژی نظامی افغانستان که هم‌اکنون در ایالات متحده جریان دارد اعلام شود. قرار است وزیر دفاع آمریکا در جریان سفرش به افغانستان در رابطه با مسائل مختلف در خصوص بهبود روابط سیاسی این دو کشور با مقامات آمریکایی و افغان صحبت کند. صدر اعظم برتانیا اطمینان داده است که بعد از پایان برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در ختم سال 2014 میلادی، برتانیا با کمک‌هایش با افغانستان ادامه خواهد داد. دیوید کامیرون که امروز در یک سفر از قبل اعلام نشده به کابل آمد، در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور کرزی در کابل حضور یافت و گفت کشورش در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و دیگر ساحات با افغانستان بعد از پایان ماموریت نظامی‌اش در افغانستان کمک می‌کند. آقای کامرون پیش از آغاز دیدارش در کابل دیروز به ولایت هلمند رفت و با سربازان برتانوی در آن ولایت دیدار کرد. تیم ملی کرکت افغانستان بعد از کسب لقب قهرمانی در مسابقات دیوژندوی موسوم به تست مچ در شهر دوبی امروز دوباره به کابل بازگشت. ده ها تن از ورزش دوستان برای استقبال از ورزشکاران تیم ملی کرکت افغانستان به میدان هوایی کابل رفته بودند. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات دیوژندو موسوم به تست مچ در شهر دوبی تیم ملی کرکت اسکاتلند را با 7 ویکت مغلوب کرد. در این رقابت ها که به تاریخ 12 قوس امسال برای مدت 5 روز در شهر دوبی برگزار شده بود، تیم ملی کرکت افغانستان توانست لقب قهرمان این رقابت ها را کسب کند. در این مسابقات به شمول تیم ملی کرکت افغانستان، تیم های کرکت کانادا، کینیا، زیمبابوه، آیرلند و اسکاتلند هم شرکت داشتند. پیش از آغاز این بازی ها تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات آسیایی که در چین برگزار شد توانست حریف نیرومندش تیم ملی کرکت پاکستان را شکست بدهد و مدال نقره را به دست آورد. اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا بیش از 40 میلیون دلار به خاطر اجرای پروژه‌های عامه در 14 ولایت افغانستان کمک کرده است. در مراسمی که به هدف عقد تفاهم‌نامه در این مورد میان وزارت انکشاف دهات و دفتر USAID امروز در کابل برگزار شد، جارالله منصوری وزیر انکشاف و دهات افغانستان گفت کار تطبیق این پروژه‌ها ظرف 2 سال آینده تکمیل خواهد شد. و مقامات جوزجان میگویند یک انجینیر ریاست انکشاف و دهات این ولایت و راننده وای امروز از شهر شبرغان را بوده شدند. محمد یوسف رئیس انکشاف و دهات جوزجان در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش‌ها برای جستجوی این دو تن آغاز شده است. تا حالا مسئولیت این آدم ربایی را کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. بنیانگذار ویکیلیکس جولیان اسانج در برتانیا توسط پلیس این کشور دستگیر شد. پلیس برتانیا گفت اسانج استرالیایی صبح امروز دستگیر شد و قرار است ناوقت امروز در محکمه ظاهر شود. به گفته پلیس برتانیا اسانج امروز زمانی که برای وعده ملاقاتش با پلیس حاضر شده بود دستگیر شد. بازداشت اسانج بنابر حکم صادر شده در محکمه بین المللی در سویدن انجام شد، جایی که اسانج به اتهام جرایم جنسی مورد پیگرد قرار گرفت. اسانج این اتهام ها را رد کرده است و وکیل وی میگوید دوسیه اسانج انگیزه سیاسی دارد. وکیل وی همچنان میگوید از ماه آگست به اسانج پیشنهاد شده است که با سرانوالان سویدنی ملاقات کند. از زمانی که ویکیلیکس به پخش اسناد مخفی دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا پرداخته است، اسانج و ویکیلیکس با چالش های فزاینده مواجه شده اند، به شمول راپی کدا کردن به اسناد کامپیوتری، بسته شدن برخی از حساب های بانکی و وبسایت ها. کاترین اشتون دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا مذاکرات دو روزه میان قدرت‌های بزرگ جهان و ایران در رابطه با برنامه‌های جنجال برانگیز هسته‌ای ایران را دقیق و اساسی خواند. اشتون گفت این مذاکرات در اواخر جنوری در استانبول از سر گرفته خواهد شد. مذاکرات ژنو میان ایران و پنج قدرت بزرگ جهان، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و همچنان جرمنی برگزار شد. شورای امنیت ملل متحد 4 دوره تعزیرات به خاطر امتناع ایران از توقف برنامه غنی‌سازی یورانیوم را بر این کشور وضع کرده است، برنامه‌ای که می‌تواند منجر به گسترش اسلحه هسته‌ای شود. ایران می‌گوید قصد تولید سلاح هسته‌ای را ندارد، اما تولید سوخت هسته‌ای حق این کشور می‌باشد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز گفت مذاکرات با قدرت‌های جهان در صورت پربار خواهد بود که تحریم‌ها بر ایران به خاطر برنامه‌های هسته‌ای‌اش برداشته شود. یک حمله انتحاری کاروانی را در جنوب بلوچستان امروز هدف قرار داد که این کاروان یک مقام ارشد بلوچستان را حمل میکرد. در حادثه به نواب اسلان رئیسانی آسیبی نرسیده است، اما یک تن دیگر کشته و چندین نفر زخمی شدند. حمله در کویته واقع شد و آقای رئیسانی از خانهش به سوی شورای ولایتی در حرکت بود که انفجار رخ داد. کدام گروهی تا حالا مسئولیت حادثه را به دوش نگرفته است. بلوچستان با افغانستان و ایران هم سرحد می باشد. ناتو امروز بار دیگر تکرار کرد که متحدان ناتو و روسیه تهدیدی برای هم به شمار نمی روند. این اظهارات بعد از آن می آید که اسناد دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا اخیراً توسط ویکیلیکس نشان داد که ناتو تصمیم گرفته است برنامه هایش برای دفاع از منطقه بالتیک و پولند را با دنبال جنگ کوتاه مدت سال 2008 میان روسیه و گرجستان گسترش بدهد. مراودات افشا شده آمریکا از سوی ویکیلیکس در روزنامه گاردین نشر شده و می گوید برنامه ناتو شامل استونیا، لاتویا، لاتوانیا و پولند به عنوان یک طرح نو منطقه‌ای به نام عقاب نگهبان به پیش برده می شود. گزارش شده است که سران ناتو امسال از این پلان پشتیبانی خواهند کرد. و رهبران 6 کشور خلیج که متحدان ایالات متحده آمریکا هستند دیروز اجلاس منطقه‌ای را در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی آغاز کردند. نگرانی‌های امنیتی از مسائل عمده مورد بحث سالانه شورای همکاری‌های خلیج فارس خوانده شده است. این در حالی است که صفحه اینترنتی ویکیلیکس هفته گذشته 250 هزار سند محرمانه دیپلماتیک آمریکا را نشر کرد و بعضی از این اسناد نگرانی‌های 6 کشور خلیج فارس به خصوص رهبران عربستان سعودی و بحرین را در مورد برنامه هسته ای ایران نشان می‌دهد. پایان خبرها.
حالا ساعت 6:08 دقیقه به وقت با مزرعت 6:38 دقیقه به وقت کابل است. رادیو آزادی روی موج متوسط 96 FM 101.5 مشتمین. تیم ملی کرکت افغانستان پس از کسب لقب قهرمانی در مسابقات دیویژن 2 موسوم به تست مچ در شهر دبی امروز دوباره به کشور برگشت. تا لحظات دیگر جزئیات بیشتر در این مورد را خواهید شنید. ویکی‌لیکس افشا کرده که ایران برای گسترش نفوذش در افغانستان و گروه از رهبران سیاسی و مذهبی افغان و تعداد از اعضای پارلمان این کشور پول می‌دهد. گزارش هم در این مورد داریم و گزارش‌های دیگر با رادیو آزادی باشید. همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدین، تیم ملی کرکت افغانستان پس از کسب لقب قهرمانی در مسابقات دیویژن 2 موسوم به تست مچ در شهر دبی امروز به کشور برگشت. ده‌ها تن از ورزش دوستان برای استقبال از ورزشکاران تیم ملی کرکت افغانستان به میدان هوایی کابل رفته بودند، اما گفته می شود که حضور مقامات در آنجا چشمگیر نبود. بیشتر در این مورد از احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
تیم ملی کرکت افغانستان پس از کسب لقب قهرمانی در مسابقات دیویژن 2 موسوم به تست مچ در شهر دبی امروز دوباره به کشور برگشت. ده‌ها تن از ورزش دوستان برای استقبال از ورزشکاران تیم ملی کرکت افغانستان به میدان هوایی کابل رفته بودند، اما گزارش شده و گفته میشه که حضور مقامات ارشد حکومتی افغانستان به خاطر استقبال از این ورزشکارا در میدان هوایی کابل کمرنگ بوده. البته این ورزشکارا و ورزش دوستان انتظار داشتند تا مقامات ارشد حکومتی افغانستان هم باید بر استقبال از این ورزشکارا به میدان حضور پیدا می کردند، اما گفته می شه که چنین نشده. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات دیویژن 2 موسوم به تست مچ در شهر دبی تیم ملی کرکت اسکاتلند را با 7 ویکت مغلوب کرد. در این رقابت ها که به تاریخ 12 قوس سال جاری برای مدت 5 روز در شهر دبی برگزار شده بود، تیم ملی کرکت افغانستان توانست لقب قهرمان این رقابت ها را کسب بکند. در این مسابقات به شمول تیم ملی کرکت افغانستان، تیم های کرکت کانادا، کنیا، زیمبابوه، ایرلند و اسکاتلند شرکت داشتند. پیش از آغاز این بازی ها تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات آسیایی که در چین برگزار شد توانست حریف نیرومندش یعنی تیم ملی کرکت پاکستان را شکست بده و مدال نقره را از این رقابت ها به دست بیاره. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان در این اواخر در حال افتخارات را نصیب کشورشان کردند که به اساس گزارش ها در مجموع ورزشکارای افغان به تسهیلات و امکانات لازم دسترسی ندارند. مسئولان کمیته ملی المپیک افغانستان هم تایید میکنند که تا حال سرمایه گذاری درست بالای مدال آوران کشور صورت نگرفته و اونا میگن که تلاش در این زمینه آغاز شده.
در گزارش از احمد جعفر احمدی از پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت هایی که در دبی برگزار شده بود شنیدین. حالا بیاین بیشتر بدانیم در مورد این پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان. امید مرزبان خبرنگار رادیو آزادی و مجری برنامه ورزش رادیو آزادی همین لحظه روی خط تلفن است. سلام امید، خوش آمدی به مجموعه خبری. این پیروزی برای تیم ملی کرکت افغانستان چی معنی میتونه داشته باشه؟ منظورم این است که چه دروازه هایی را در آینده بر روی تیم ملی کرکت افغانستان باز خواهد کرد؟
بله، بارد سلام. پیروزی تیم افغانستان در مقابل اسکاتلند در جام انترکانتیننتال که سلسله از مسابقات تست مچ یا مسابقات چند روزه بود، به این معنا که افغانستان قهرمان این تورنمنت شد و در پهلوی از این یک مقدار جایزه نقدی هم که این تورنمنت داشت ایره فدراسیون یا کرکت بورد افغانستان به دست خواهد آورد تا در بخش انکشاف کرکت در افغانستان با مصرف برساند. اما مهمتر از این ارزش معنوی از این پیروزی است و این که تیم افغانستان را بیشتر نمایان می‌سازد به دیگرا و مردم در دنیا مخصوصا در ICC یا شورای بین ملی کرکت به تیم افغانستان توجه بیشتر خواهد شد، چون اونا فکر میکنند که کرکت ورزشی هست که در افغانستان امکانات رشدش خیلی زیاد است و میشه با سرمایه گذاری اندک یا کمتر نسبت به دیگر کشورها کرکت را رشد بیشتر در افغانستان داد و این ممکن هم راه را برای از این باز بکنه که میدانهای کرکت بهتر در افغانستان ساخته شوه، یعنی توجه بیشتر جهانی ها و مخصوصا کشورهایی را که در اونجا کرکت خیلی زیاد هست و خیلی معروف هستند و کرکت افغانستان جلب خواهد کرد. و فکر میکنم پیروزی افغانستان در مقابل اسکاتلند تنها برنده شدن در یک تورنمنت نبود، بلکه توجه جلب یک راه بود، یک بهانه بود برای از اینکه توجه بیشتر جهانیان به کرکت افغانستان جلب شود، مخصوصا اینکه پیشتر از این مسابقه فاینال که افغانستان با اسکاتلند داشت، تیم افغانستان در مسابقات آسیایی هم برنده مدال نقره شد. مخصوصا پیروزی افغانستان در مقابل پاکستان خیلی ها به خود توجه زیاد مردم به خود جلب کرد، گرچه افغانستان نتوانست بنگلادش را در بازی فاینال در مسابقات آسیایی شکست بده، اما به هر حال پیروزی افغانستان در مقابل پاکستان که نام خیلی بزرگ در دنیای کرکت داره، فکر میکنم توجه را خیلی زیاد برای کرکت افغانستان جلب کرد و یک پیروزی تنها قهرمان در یک تورنمنت نه، بلکه یک راه بود که خود را کرکت بازای افغانستان نشان بدن به جهان، مخصوصا این که 4 نفر از تیم ملی افغانستان که به شمول نورعلی، محمد شهزاد، محمد نبی و حمید حسن، اینا انتخاب شدن در تیم منتخبی که از جام انترکانتیننتال برگزیده شد. این تیم منتخب از ورزشکارای چندین کشور ساخته شده و اما افغانستان یگانه کشور است که 4 بازیکن در این تیم داره. تیم دیگه که بیشترین بازیکن را در این تیم منتخب داره تیم آیرلند است، و هم 3 بازیکن در تیم منتخب از مسابقات اینترکانتیننتال یا جام اینترکانتیننتال انتخاب شدن.
امید مرزبان، تشکر از خودت. رادیو آزادی روی امواج متوسط 92.6 FM 104.5 میشنوید.
مجله خبری رادیو آزادی.
صدر اعظم بریتانیا گفته است پخش اسناد محرمانه وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا روابط میان افغانستان و بریتانیا را متاثر نخواهد ساخت. در بخش از این اسناد دیپلماتیک آمریکا که توسط صفحه اینترنتی ویکیلیکس پخش شده، برخی از مقامات افغان از حضور نیروهای بریتانیایی در هلمند انتقاد کردند. در این اسناد به نقل از رئیس جمهور کرزی گفته شده که با اعزام نیروهای بریتانیایی به ولایت هلمند در سال 2006 وضعیت در این ولایت خراب شده است. احمد جعفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
صدر اعظم بریتانیا پذیرفت که در سالهای گذشته نیروی کافی به خاطر تامین امنیت ولایت هلمند وجود نداشته است. دیوید کامرون این اظهارات را به روز سه‌شنبه در یک نشست مشترک خبری با رئیس جمهور کرزی در کابل ابراز کرد. پیش از این در اسناد محرمانه دیپلماتیک وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفته شده، رئیس جمهور کرزی گفته است که با استقرار نیروهای بریتانیایی در سال 2006 در هلمند، وضعیت امنیتی در این ولایت بدتر شد. صدر اعظم بریتانیا در پاسخ به سوال در این مورد چنین گفت:
نمیخواهم آنچه از سوی ویکیلیکس پخش شده بالای روابط نیک ما و افغانستان اثرگذار باشد. این یک حقیقت است که در گذشته سربازان کافی در هلمند وجود نداشتند. اگر شما به سالهای 2006، 2007 و 2008 نظری بیندازید، حالا روشن است که ما در هلمند نیروهای کافی نداشتیم تا امنیت لازم را برای مردم در این ولایت تأمین می کردند.
آقای کامرون همچنان گفت که نشر اسناد محرمانه دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا توسط صفحه اینترنتی ویکیلیکس روی روابط میان افغانستان و بریتانیا هیچ تأثیر سو به جا نخواهد گذاشت. در اسناد تازه منتشر شده وزارت خارجه آمریکا همچنان گفته شده که گلاب منگل والی هلمند در سال 2009 میلادی در دیدار با معاون رئیس جمهور آمریکا گفته بود که نیروهای بریتانیایی حتی قادر نیستند امنیت بازار ولسوالی سنگین هلمند را تامین کنند. به اساس این اسناد، آقای منگل خواهان اعزام فوری نیروهای آمریکایی به آن ولایت شده بود. در بخشی از این اسناد همچنان گفته شده که مقامات سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل گفتند با رئیس جمهور کرزی موافقند که حضور نیروهای بریتانیایی در تامین امنیت ولایت هلمند مؤثر نبوده است. میشنویم که پاسخ رئیس جمهور کرزی به آنچه از سوی ویکیلیکس در مورد حضور نظامی سربازان بریتانیا در هلمند پخش شده چیست؟
در این اسناد ویکیلیکس بعضی مسائل واقعی و غیر واقعی به چشم می‌خورد. بریتانیا یکی از حامیان حکومت افغانستان و مردم این کشور است. مردم افغانستان از قربانی‌ها و کمک‌های بریتانیا با افغانستان سپاسگزار هستند. نیروهای اردوی بریتانیا، مربیان و غیر نظامیان این کشور در ساحات ناامن افغانستان سرگرم اجرای فعالیت هستند.
گفته می شود پخش 250 هزار سند محرمانه دیپلماتیک وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از سوی صفحه اینترنتی ویکیلیکس در سطح منطقه و جهان غوغا برپا کرده است. مقامات افغان گفتند افشای این اسناد که در آن از فساد اداری در افغانستان، معرفی رئیس جمهور کرزی به عنوان یک رهبر ضعیف توسط برخی از اعضای کابینه وی نیز یاد شده، در سطح جهان فضای بی‌اعتمادی را به میان آورده است.
گزارش بوده از احمد جعفر احمدی. تا لحظات دیگر خواهید شنید که ویکیلیکس افشا کرده که ایران برای گسترش نفوذش در افغانستان به گروه از رهبران سیاسی و مذهبی افغان و تعداد از اعضای پارلمان این کشور پول میدهد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. همونطور که پیشتر گفتیم، ویکیلیکس افشا کرده که ایران برای گسترش نفوذش در افغانستان به گروه از رهبران سیاسی و مذهبی افغان و تعداد از اعضای پارلمان این کشور پول میدهد. عمر داودزی رئیس دفتر رئیس جمهور افغانستان که اخیراً ادعا شد که خریده های پول را از ایران به دست آورده، این موضوع را تایید کرده است. ویکیلیکس همچنان از تعداد از اعضای پارلمان افغانستان نام برده که مستقیماً برای منافع ایران در افغانستان کار میکنند. جزئیات بیشتر در این مورد را از زرغون منگل بشنوید که امیلحظه در استودیو است.
مراودات افشا شده توسط ویکیلیکس بین مقامات افغان و آمریکایی نماینگر دخالت شدید و روزافزون ایران در امور همسایه شرقیش افغانستان است. به گفته گاردین، عمر داودزی یکی از دستیاران رئیس جمهور کرزی که گفته شده بود خریده های پول را از حکومت ایران به دست آورده است، به یک دیپلمات ارشد آمریکایی گفته که مقامات افغان به سطوح مختلف به شمول چند فردی که برای کرسی های کابینه افغانستان نامزد می باشند در لست پرداخت مالی تهران قرار دارند. عمر داودزی رئیس دفتر رئیس جمهور افغانستان همچنان گفته است که ایران بر علاوه تمویل رهبران مذهبی در افغانستان در پرداخت معاشات تعدادی از مقامات افغان به شمول معینان و یکی دو مقام در داخل قصر ریاست جمهوری افغانستان هم سهیم است. داودزی این موضوع را در ماه فوریه به فرانسیس بجردونی معاون اسبق سفیر آمریکا در کابل ابراز داشت. داودزی ادعا داشت که تعداد از این افراد در همین ارتباط برطرف شده بودند، زیرا اگر یک فرد افغان بسته های پول از ایران بگیرد، پس وی یک افغان صادق نیست. به گفته داودزی، بر اساس یک پروژه‌ای که قسمان از سوی دفتر آیت الله علی خامنه‌ای سازماندهی می شود، تعداد از طالبان در خاک ایران آموزش دیده و هزاران تن از علمای دینی افغان در لست پرداخت مالی ایران شاملند. اریک ادلمن معاون وزارت دفاع آمریکا در امور پالیسی در سال 2007 بر رئیس جمهور کرزی گفته بود مداخله روزافزون ایران در امور افغانستان خطرناک و کاشنده شده می رود. این هشدار بعد از آن داده شد که گزارش هایی در مورد آموزش طالبان در کمپ های ایران و تجهیز آنان با اسلحه ایرانی پخش شد. در گزارش ها همچنان گفته شده بود که ایران طالبان را با اسلحه مختلف به شمول راکت اندازهای سرشانه‌ای که طیاره های ناتو را سقوط می دهند تجهیز می کند. بر اساس یک سند مربوط به سال 2009، مقامات ایرانی تلاش دارند اعضای پارلمان افغانستان را قناعت دهند که پالیسی های ضد نیروهای ائتلاف در افغانستان را پیش گرفته و در مباحثات ولسی جرگه از یک موقف ضد آمریکا صحبت کنند. روزنامه گاردین می نویسد که بر اساس اسناد افشا شده ویکیلیکس، میرویس یاسینی معاون بولیسی جرگه افغانستان به مقامات امریکایی گفته است که یک مقام استخباراتی ایران بر وی فشار وارد کرده بود تا اجندای پارلمان را تغییر داده و تلفات افراد ملکی توسط نیروهای ناتو را به بحث گیرند. به گفته آقای یاسینی، این کارمند استخباراتی ایران در صورت توافق وی به او حمایت خود را پیشکش کرده بود. ولی به گفته یاسینی وی از انجام خواست این مقام ایرانی ابا ورزیده و بعدن دیده شد که دو عضو دیگر ولسی جرگه موضوع تلفات ملکی را در پارلمان به همان شکل مطرح کردند که کارمند استخباراتی ایران از یاسینی خواهان آن شده بود. بر اساس گزارش ویکیلیکس، مقامات سفارت ایران در کابل از تماس‌هایشان با تعداد از اعضای پارلمان افغانستان بهره برده و تلاش می‌کنند بالای آجندای پارلمان نفوذ آورند. اکثر اعضای پارلمان افغانستان هزاره‌ها را متهم به داشتن روابط با ایران می‌کنند، ولی هزاره‌های معتدل می‌گویند برادران نسبتاً تندرو و محافظه‌کارشان که در ایران زندگی کرده و در آنجا تعلیم و تربیت دیدند با ایران رابطه نزدیک داشته و از سوی آن کشور شدیداً حمایت می‌شوند. به گفته آنان سید حسین عالمی بلخی، احمد علی جبرئیلی و استاد محمد اکبری روابط تنگاتنگ با ایران دارند و از سوی تهران حمایت می شوند. بر اساس گزارش ویکیلیکس، سفارت ایران در کابل روابط نزدیک را با اعضای احزاب مخالف حکومت به شمول جبهه متحد، سید آیه تاجک، نمایندگان مردم هرات و چند ولایت دیگر غربی افغانستان برقرار کرده است. به گفته گاردین، با وجود این همه تحرکات، حکومت افغانستان از انتقاد رسمی از ایران ابا ورزیده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
تفاهم‌نامه پروژه انکشافی تحکیم ثبات در محلات میان وزارت احیا و انکشاف دهات و مقام‌های برنامه انکشافی ایالات متحده به امضا رسید. مقام‌های وزارت احیا و انکشاف دهات می‌گویند این قرارداد به ارزش 43 میلیون دلار بوده که در پروژه‌های انکشافی در 14 ولایت به مصرف می‌رسد. بیشتر در این مورد از فوزیه احسان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، بشنوید.
مقامات وزارت احیا و انکشاف دهات میگویند هدف از تطبیق پروژه انکشافی تحکیم ثبات در محلات، تحکیم امنیت و بهبود زندگی مردم دهات در 14 ولایت شمالی و مرکزی است. جارالا منصوری، وزیر احیا و انکشاف دهات، به روز سه‌شنبه در هنگام امضای قرارداد این پروژه با سفیر ایالات متحده آمریکا گفت که هدف دیگر این برنامه ایجاد کار و جلوگیری از نفوذ مخالفین مسلح دولت در قریه‌ها است.
این برنامه مساعدت های بدون بازپرداخت، یعنی کمک های بلا عوض را برای قرا و قصباتی که امن هستند و منظوری تأمین امنیت، استحکام و ثبات با راه اندازی خدمات انکشافی فراهم می نماید. این برنامه خدمات زن را عرضه می دارد. ترمیم زیربناهای کوچک مانند مکاتب، کلینیک ها و مراکز اجتماعی، تهیه و تدارک لوازم و تجهیزات مورد نیاز برای تسهیلات دهنشینان عزیز.
سفیر امریکا در کابل میگوید پروژه تحکیم ثبات در محلات در کنار ایجاد کار در کم کردن فاصله میان حکومت و مردم نیز کمک میکند. و گفته کار لایکن بیری، از تطبیق این برنامه خود وی با وزیر احیا و انکشاف دهات نظارت میکند. او به ادامه افزود:
برنامه تحکیم ثبات در محلات برای حمایت نمودن اولویت‌های دولت و وزارت احیا و انکشاف دهات طرح شده تا در عرصه تحکیم رابطه میان دولت و مردم کمک کند. این برنامه تعهد دولت افغانستان و آمریکا را نشان میدهد تا افغانستان با ثبات باشد. مردم نیرومند گردند و یاغیگری را رد نموده و مسئولیت تطبیق برنامه های انکشافی در محلات خود را خود به عهده گیرند.
مردم افغانستان نیز از راه اندازی پروژه های انکشافی در ولایات حمایت نموده، می گویند این برنامه ها در کنار آوردن بهبود در زندگی مردم باعث ایجاد کار شده و از پیوستن جوانان به صفوف مخالف مخالفین مسلح دولت جلوگیری میکند.
مجله خبری رادیو آزادی.
حالا سر میزنیم به پاکستان. خبر میشیم که وزیرستان شمالی دیشب شاهد دو حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بود که در نتیجه 7 تن کشته شدند. هر دو حمله به صورت همزمان در دو منطقه مختلف رخ داد. بیشتر از فرشتن نگاه بشنوید.
قید و عمل جداگانه طیارات بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی افتن جانهایشان را باختند. عملات مذکور دوشنبه شب در دو منطقه جداگانه وزیرستان شمالی اما در فاصله زمانی نه چندان یکی پای دیگر صورت گرفت. طبق اطلاعات رسیده از محل، حمله نخست در فاصله 4 کیلومتری بازار میرعلی در قریه خوشحالی انگام صورت گرفت که یک طیاره بی پیلوت دو راکت را بالای یک اراده موتر پرتاب کرد که در نتیجه آن 4 تن از سرنشینان موتر مذکور هلاک گردیدند. این در حالی است که حمله دومین در عین زمان در فاصله 30 کیلومتری جنوب محل وقوع حمله اولی در قریه علی خیل با پرتاب دو راکت دیگر از سوی طیاره بی پیلوت یک دکان هدف قرار داده شد که طی آن 3 تن جانهایشان را باختند. مسئولین دولتی در منطقه خبر حملات یاد شده و کشته شدن 7 تن را در آن تایید نمودند، اما ازرای جزئیات بیشتر در رابطه خودداری کردند. میر کلام وزیر، یک تن از باشندگان محلی، در صحبتی که با رادیو آزادی داشت در مورد چنین گفت:
دمونم میر کلام وزیر دیدنان که ما حمله شوی دو داد شمالی وزیرستان
و میگوید: نام من میر کلام وزیر است. امروز کدام حمله‌ای که رخ داد نخست در 4 کیلومتری میرعلی در قریه خوشحالی بالا یک موتر صورت گرفت که 4 تن را هلاک کرد. حمله دومی در 30 کیلومتری جنوب میرعلی در قریه علی خیل یک دکان را هدف قرار داد که در آن 3 تن کشته شدند. در هر دو حمله دو راکت بالای اهداف یاد شده پرتاب گردیده بود. چون
این بود برنامه های امروزی رادیو آزادی. فردا در ساعت 7 صبح با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان باز هم با شما خواهیم بود. و حالا از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ.